کابل کې د سهار 9 بجې سوی. السلام علیکم. دا زادې رادیو خبرونه له همدې شیبه پایل او د ماشام تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1399 نیم کال د سمبلې تلرويشتمه چې د 2000 کال د سپتمبر له 14 سره سم ده. د دې سهارنۍ خبرې مجلې په سر کې مو په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه خبرو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ظفر با ظاهر وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره نوې پریکړې نیولې دي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي او د قزاقستان په سوداګریز پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره نوې تصامیم نیولې دي. د غی شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي په دې تړاو پرون یک شنبه د امنیتي سکتور لوړ پوړو مسولینو په خپل اونۍ زغونډه کې بحث او پریکړه وکړه. په خبر پاڼه کې د لویو لارو د امنیت او د ځواک د مؤثر استفادې څرنګوالی نه دی واضح سوی، خو ویل سوی چې نوې تصامیم د امنیتي وضعیت او ګواښونو لارزونې وروسته نیول سوی دي. د پداس سال کې د چ په افغانستان کې د نننه وسلواله مخالفو ډلو او جرمي ګروپونو په دې ورستیو کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه ډیر کړی دي. په قطر کې د سولې له خبرو سره پرون له کندوز، بدخشان، غزنی، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه د نامنیو او جګړو راپورونه خپاره شول. په دوبی کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. دغه دوه ورځنۍ خبري اترې پرون پیل سوي دي چې د افغانستان د اقتصاد او مالیه وزیرانو سربیره اړوندو دولتي او خصوصي مسؤلینو برخه پکې اخیستې ده. د افغانستان د صنایعو او قانونو خونی مشر رحیم الله سمندر وایي د غونډې د جوړېدو اوږدمهاله هدف دا دی چې څنګه دولت او خصوصي سکتور د کورونا د اغیزو پر کمولو او له سولې وروسته اقتصادي سایلو باندې کار وکړي.
کوشش وکړي چې د سولې پروسې وروسته افغانستان اقتصادي پرمختګ، پانګونه، ترانزیت، اقتصاد په دې برخه کې هغه مهم مسائل، مهم ستونزې څنګه هغه راپورته شي او دغه حل لارې پیدا شي، څومره امکانات دي آینده کې، څومره سهولتونه ایجاد کېدلای شي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې پر دې هم خبرې کېږي چې څنګه اماراتي او اماراتو کې میشت افغان پانګوال وهڅول سي چې له سولې وروسته په افغانستان کې پانګونه وکړي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کیږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مس عینک کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کیږي. په دغه لیګ کې چې شاوخوا یو اونۍ وړاندې پیل سوي او حذفي پړاو ته هم رسیدلې، تر اوسه 15 لوبې ترسره سوي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې تر اوسه 4 لوبډلو، کابل بازان، مس عینک کتلانو، بند امیر او بوست ساتونکو دوهم پړاو ته لار دلې او سپینغر او دامونه هنګانو لوبډلې ل لیگ څخه بهر یا حذف سوی دي. سمو ژغله ازادي رادیو ری. د قزاقستان په سوداګریز پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند جوړېدو غوښتنه وکړه. په دغه لاریون کې چې د قزاقستان د دیموکراتیک ناراجستر سوی ګوند له خوا ترسره سو، بهرنیو ته د ځمکو د پلور په برخه کې د حکومت پر سیاست هم نیوکې وسوې. لاریونوالو قزاقستان کې د چین د نفوذ د زیاتېدو خبرداري هم ورکړ. د لاریونوالو د ویناوالو د ولسمشر قاسم باقیف پر سیاستونو هم نیوکه وکړه، خو پولیسو د لاریون د ګډوډولو هیڅ ډول هڅه ونه کړه. په سوریه کې له څو میاشتنی قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ولاړل. په سوریه کې د کورونا 3500 پیښې ثبت شوې دي او کووید 19 ناروغي له 150 ډېر کسان مړه کړي دي. اټکل دا دی چې په سوریه کې به په کورونا د اخته شوو کسانو او له دې کبله د مړو شمیر لوړ وي، ځکه دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د معاینې امکانات نشته. د سوریه په شخصي کلینیکونو کې د کورونا د معاینې بیه $80 ده چې دغه هیواد اکثریت وګړي د ورکړی واس نه لري. د سوریه دولت هر ورځ د 300 هغو کسانو وړیا معاینه کوي چې د کورونا نشي نشانې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اور لګېدو له ویرې له کورونو وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي چې د کورونا ویروس د لېږد ویره یې زیاته کړې ده. د ګرمۍ له کبله د کالیفورنیا، اورېګان او واشنګټن سټیټ په ځنګلونو کې بل سوی اور تر اوسه څو تنه وژلي او لسګونه نور ترې تم دي. په دغو دریو ایالتونو کې 6300 تنه مخکې له مخکې د سره صلیب په سرپناو او هوټلونو کې ځای پر ځای سوي دي. داسې ویره سه چې د اورونو تر مړه کېدو پورې به 50,000 نور کسان سرپنا ته اړتیا پیدا کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 11. جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 15. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 15. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 18.
د هوا حالات مولا ناجی ساپی واوریدل وړاندې په خبرونه کې د غراپورونو نلرو. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچانو د تماس دلو د لمړنۍ غونډې په اړه د یو غړي خوشبيني
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبی نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې ته د پای ټکی ورکړو.
د طالبانو له لورې د کندهار او روزګان د لوی لارې بندېدو څه پایلې لرلې؟
مرمۍ پس کوم ساته ده او دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وايي بوزي کندهار ته موږ دلته د یونس کولای او هغه چې موږ تاسو وینو چې لاره بنده ده.
په بیلاروس کې به مو د ولسمشر پر ضد اعتراضونو په وروستیو پرمختګونو هم خبر کړو او د ژوند په رنګونو کې
پانتون هم ویلی اوس دې نه باندې ګورو څه کېږي. دا د سوجه یم وظیفو به هغه کړی د خوا ته ورقې لیږلي دي د خواستي ورقې نو توکل په خدای.
دا مجله مو تر ونیمو بجو ده. په قطر کې د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو پرون ماښام لمړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د عمومي پیلیدونکو خبرو په اجنډا، مهالویش او اړوند نورو مسایلو خبرې وسوې. دواړه لوري د پرمختګ خبرې کوي خو لا معلومه نه ده چې د مرکچی پلاوي اصلي خبرې به کومه ورځ پیلېږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغان دولت او طالب مرکچیانو د تماس ډلو ترمنځ خبرې پیل شوې او نن دوشنبه به هم دوام وکړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستان پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د تماس ډلو په لمړنۍ ناسته کې د راتلونکو لیدو کتو پر کاري اصولو او مهالویش خبرې وشوې. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړې نه ده چې د دغې ناستې پایله څه وه، خو په دوحه کې د دغو خبرو یو څارونکی فیض محمد ځلاند وایي د تماس ډلو خبرې لا نه دي وروستۍ شوې.
تماس ډله د دواړو خواو څخه د تخنیکي ستونزو د حل د غونډې د پیل او د پای په لویه کې د دواړو لوریو د مسؤلیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې بحثونه لرل. نهایي بحث د اجنډا جوړولو پای ته رسول ته لا نه دي تکمیل شوي. د تماس هغه نهایي بحث لا نه ده تکمیل شوی، خو په لویه کې د دواړو خواوونه د سکرتریتونو ځان ته جلا جلا رامنځته کېدل، د وختونو ټاکل، په دغو باندې بحثونه شروع شوي دي.
د افغان دولت مرکچی پلاوی یو غړي نادر نادری ویلي چې د تماس ډلو په لمړنۍ غونډه کې د خبرو پر مهال ویش او نورو اړوند مسالو بحثونه او پرمختګونه وشول. نوموړي هم په دې اړه خپل ټویټ کې ډیر جزئیات نه دی ورکړي. دغه خبرو ته چې نړیوالو سازمانونو او یو شمیر سیاستوالو تاریخي بللي، دا سترګې ور اوړي چې د افغانستان روانې جګړې ته به پای ورکړي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی او له همدې اړخه د تماس ډلې یو غړی مولوی عنایت الله بلیغ وایي د دواړو لوري هوډ او نیت همدا دی چې افغان وژنه ودرېږي.
فضا شدم او هیله لرو چې مطلوبې نتیجې ته ورسیږو. هیله ده چې موږ جګړې افغان وژنې او د نن ورځې تر ټولو لوی کړاو ته چې وینه تویدنه ده د پای ټکی ورکړو. موږ دې پایلې ته رسېدلی یو چې دوار خوابی انشاءالله شا نیتونه لری
با هم انشاءالله که نیت خوب دارن.
د افغان دولت او طالبانو د خبرو پرانستون کې غونډه د شنبه په ورځ تر سره شوه او هغه مهال اټکل دا و چې نن دوشنبه به د مرکچیانو مخامخ خبرې پیلېږي، خو داسې ښکاري چې عمومي خبرې ممکن بلې ورځې ته پیل شي. دغو خبرو ته هیله شته، خو ګډونوالو یې ویلي چې بحثونه به پیچلي، سخت او اوږده وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
که لیوی خو د افغانستان د سولې خبرې تودید خو بل خو د افغانستان په ولایتونو کې څه تیریږي؟ د طالبانو له لوري د روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې تړل کېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک وایي د یادې لارې په تړل کېدو سره په ترینکوټ ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي دي، او حتی د ازادي راډیو خبریال وایي چې زیات شمېر ناروغان د همدې لارې د تړل کېدو له کبله مړه سوي هم دي. شریف الله شرافت له سیمې راپور کوي.
د اورزګان یو شمیر وسیدونکو او د دې لارې موټر چلونکو وای د لارې تړل کېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا 53 کلن جان اغا دی چې په جګړه کې ټپي شوی دی. د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې تر درملنې لاندې دی، خو د ډېری درملنې لپاره اړتیا ده چې کندهار ته یوړل سي. خو د لارې بندش د ټپونو ورځ تر بلې شړوي. له جنغه سر راغلی پایواز عبدالولی وای ناروغ دل ته مرګی حال پروتی
مرمه پس کوم ساته ده دته ډاکټرانو جواب راکړی دی چې تاسو وای بوز کندار ته مړ دلته د یونس کولای او هغه خو هغه چې تمشت سو یونس لاره بند ده.
عبدالولی له وسلوالو طالبانو او افغان دولت څخه غوښتنه کوي چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي. موټر چلوونکي وایي که څه هم د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره 4 ساعته د موټر د مزله لاره ده، خو د یادې لارې په تړل کېدو سره اوس پر نورو فرعي لارو په شپه او ورځو مزل کوي او وروسته د ترینکوټ ښار ته ځان رارسوي. د موټر چلوونکو له ډلې یو هم سردار ولی دی چې ازادي راډیو ته داسې وویل
4 ساعته لارې واخه 2 ساعته ته ورسول او کرایه د 1500 یا 1000 پوسه پورته کړ 2000 کلدارو ته. زموږ د دواړو صدا غوښتنه ده چې د ولس او د مجوانان ته لار خلاصه کړي، پر هغه مخبل لار باندې که څه هم د دوی خپل تر مابند مشکلات وي، نو ولس یې باید نه پکې زیری.
د لارې په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې ناروغان او موټر چلوونکي له ستونزو سره مخامخ دي، بلکې په ترینکوټ ښار کې د توکو بیې هم څو چند لوړې شوي دي.
کندهار د غوړي په څو جټه بداله سره د
د ترینکوټ ښار هټیوال وای دغلته چې لاس ورځې مخکې د 1.3 لیتره ډبه کې غوړو یو بیه 300 افغانۍ و اوس 200 افغانۍ ته لوړه شوي. زین الله چې په ترینکوټ ښار کې د خوراکي توکو دوکان لري، ازادي راډیو ته وویل که چیرې لاره خلاصه نه سي نو ویره سته چې یو انساني ناورین به رامنځته سي. وسلوال طالبان هم د دغې لارې تړل کېده د افغان دولت او ملکي خلکو پر مخ تاییدوي، خو وایي د ملکي خلکو پر مخ یې نورې فرعي لارې خلاصې کړې دي. خلک وایي یا د لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د یادې لارې تړل کېده تاییدوي، خو وایي پلان لري چې ډیر ژر به د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لویه لاره د تل لپاره امن کړي.
موږ هم د خدای په وړاندې دا مسؤلیت لرو، طالب هم د خدای په وړاندې او د ولس په وړاندې دا مسؤلیت لري چې دوی دې شي ته متوجه شي. حتی زه د طالبانو په رهبرۍ باندې غږ کوم، یو منطق ته استدلال ته حاضر شي، خبرې وکړي چې ولې دوی په دې ولس باندې لاره بنده کړې ده د 2.5 میاشتو راهیسې.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره له تیرو 4 کلونو راهیسې د کندهار په مربوطاتو کې د طالبانو له لوري د دولتي کسانو پر مخ تړل سوي، او اوس یې تازه له تیرو 15 ورځو راهیسې د ملکي خلکو پر مخ هم دغه عمومي لاره وتړل. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغه د ورسو له اجمل انت خبر واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
ګڼو نړیوالو رسنیو د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د خبرو پر رسمي پایل لیکنې کړي. په دې لړ کې نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یوه لیکنه کې ویلي که څه هم ګڼو طالبانو داسې ښودلې چې دوی په 1990 کلونو کې د حکومت کولو له تجربو زده کړه کړي، نور ویره لري چې لسیزو جګړو وروسته خای تر پوخه هم د وسلوالو یو سختری زنسل راپورته شوی بچی د جوړ جاړي لپاره به د دوی د مرکچیان ورتیا محدود کړي وي. میل انلاین یو رپورت خپور کړی چې سر لیکي دی افغان مرکچیانې سبا د سختریزو طالبانو سره ګوري. په رپورت کې ویل شوی څلور افغان خزې چې د طالبانو تر سختو وصول لاندې ژوند کړی او له واک څخه د دې وسلوالو لرې کېدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې یو لړ بریاو لپاره مبارزه کړي د سولې په خبرو کې له دې سختریزي ډلې سره مخ دي. له عربي متحده اماراتو خبرېدونکي ګلف نیوز خبرونې پر خپل وی پاڼې ولیکنه خبره کړې چې سر لیکي دی طالبان باید افغانستان کې سولې ته ژمن شي او له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې لیکنه کې ویل شوی د سولې وروستیو خبرو په افغانستان کې د یووالي او ثبات لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کړی. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د کړکیچ د پای ته رسولو لپاره مخکینی هڅې ځکه ناکامه شوې دي چې طالبانو د افغانستان پر معتدلو او زغم لرونکو خلکو د خپل سختریزي ایدیالوژي د تحمیلولو لپاره نامناسب شرایط وړاندې کړي. ګلف نیوز په دې لیکنه کې وړاندې وایي طالبان باید له القاعده شبکې سره اړیکې حماس چې ژمنه یې کړې پای ته ورسوي. لیکوال زیاتوي د القاعده ترهګري شبکې سره د طالبانو ټلواله د دې سبب شو چې د سپتمبر د 12 نیټې بریدونه وشي چې پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل لپاره لاره هواره کړه. د واشنگتن ټایمز رسپانډ بیا په دوحه کې د سولې خبرو ته په پام په افغانستان کې د نخوتو او جګړو پر زیاتې دوه لیکنه کړي. رسپانډ وایي د دې خطر شته چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روان تاوتریخوالی د دوهی پر تاریخي غونډه سویره وکړي. رسپانډ د افغانستان د حکومت د استازو له قبل وایي د شنبه په ورځ په قطر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو له رسمي پایل څو ساعته مخکې او وروسته وسلوالو طالبانو په افغان امنیتي ځواکونو یو لړ بریدونه وکړل او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ترلاسو زیاتې چاودنې وکړي. اوربند یاد تاوتریخوالی کمول هغه څه دي چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی وایي د طالبانو سره د خبرو او باسنو په پایل کې راپورته کوي او د اوربند وخت نه کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري دوستانو ک د انټرنیټ اسانتیا لرینو زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم د تیر خبرونو تکرار زموږ پر ویب سټ هم بیا اوریدلی سی او خبرونو راپورونو مو لوستلی سی. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامیا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس ورځو تخار ته چې ریچ په فرخار ولسوالۍ کې 15 لوی پروژې کټ اخستنې تسپارل سوي دی او د 3 لوی پروژو کار پیل سوي. د دې ولایت سیمیزو چارواکو په خبره چې د دغه ولسوالۍ د ګنشمیر کلی اوسیدونکو تل د سړکونو نشټوالی د شونځیو د ودانیو نشټوالی او د فرخار سیند تخریباتو څخه شکایت کوي او د دې پروژې په کټ اخستو سره د خلکو ستونزې هواري سي. اجمل اریان لسی می راپور کوي.
د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د څه باندې 280 میلیون افغانۍ په ارزښت 15 پروژې ګټ اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د 3 لویو پروژو کار رسمان پیل شو. د چارواکو په وینا چې په دې پروژو کې د سړکونو جوړول، د جماعت ودانۍ، د کرنې د مسلکي انسټیټیوټ ودانۍ، د دارالمعلمین ودانۍ، د فرخار د سیند تحکیمات او د ورزشي سیدوم ودانۍ جوړول شامل دي. د فرخار دی ولسوالۍ وستونکې سید حکیم لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه پروژو په پلي کولو سره د خلکو شته ستونزې به هوارې شي.
در بازسازی و در داشتن پروژه های عام منفعت هیچ کسی نیست که حاضردگی داشته باشه.
د بیا رغونې او د ټولګټو پروژو لپاره لیکولو سره هیڅوک مخالفت نه لري. د فرخار ولسوالۍ ټول خلک د دې پروژو په لیکولو لقبل خوښ دي. په دې ولسوالۍ کې ډېر ښه کارونه شوي دي، خو لا هم موږ د برېښنا او د سرکونو نشټوالي په برخه کې ستونزې لرو.
د دې ولسوالۍ یو بل وستونکی صفی الله واسق د ټولګټو پروژو د په لیکولو لقبل خوښي څرګندوي او زیاتوي چې لا هم دوی د برېښنا نشټوالي او د روغتیاي مرکزونو د کموالي ستونزو سره مخ دي.
خلق باید د پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د فرخار خلکو لوی سنځه داده چې برېښنا نه لري. د دې ترڅنګ د فرخار زیات شمېر کلي لا هم سرکونه نه لري. موږ له سیمه ایزې ادارې او مرکزي حکومت غواړو چې په دغه ولسوالۍ کې د کرنې په برخه کې او هم د شند بیا رغونې په برخه کې له نورې پروژې پلې کړي.
د چارواکو په وینا چې پر دغه اتو پروژو څه باندې 280 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د افغانستان دولت او د هندوستان له لوري ورکول کیږي. د تخار ولی عبدالحق شفق وایي چې د دغو پروژو په پلي کولو سره به د فرخار ولسوالۍ زرګونه تنه اوسیدونکي د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی پیدا کړي.
پنج پروژه در ولسوالۍ فرخار کې سه تا از نو تهداف گذاری بود و پنج پروژه دی
په فرخار ولسوالۍ کې پنځه لویې پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې او دغه شان د دریو لویو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې یو لوی ورزشي لوبغالی شامل دی چې په حقیقت کې دا د تخار ولایت ورزشي استیډیوم دی، ځکه د فرخار ولسوالۍ لاښې آب و هوا ښه موقعیت او مناسب شرایطو څخه برخمنه ده. په همدې خاطر دغه پروژه دلته پلی کیږي.
د ښاغلي شفق په خبره چې د دغو پروژو د پلی کولو پر مهال د دې ولسوالۍ زرګونو تنه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په ورته مهال کې د تخار د یو شمېر نورو ولسوالیو اوسیدونکي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې د پروژو په عملي کېدو کې انډول په پام کې نه نیول کیږي، خو چارواکي د دغو انتقادونو په ردولو سره وایي چې د تخار په ټولو ولسوالیو کې د بیا رغونې پروژو په پلي کېدو کې انډول په پام کې نیول کیږي. د فرخار ولسوالۍ د شل کیلومتر واټن په درلودو سره د تالقان ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او د تخار له امنو ولسوالۍ څخه شمېرل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
بلخوا په خوست کې په لمړي ځل د زده کوونکو لپاره د بدني روزنې انسټیټیوټ فعال سو. مسؤلینو دغه انسټیټیوټ د هغو ځوانانو ورزشکارانو د روزنې لپاره یو ښه فرصت یاد کړ چې ډیر وخت یې سپورت ته ورکړی خو له دولسمو ټولګیو وروسته یې مسلکي او لوړې زده کړې نه دي کړې. دوی زیاتوي د بدني روزنې انسټیټیوټ په اول ګام کې د 300 ورزشکارانو د جذب ظرفیت لري چې په دې ولایت کې د مروجو لوبو په برخه کې به روزنه ترلاسه کوي. نجیب الله خیل نور تفصیل راکوي.
خوست په وروستیو دوو لسیزو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه لري، خو تر ډیره هغو ځوانانو سپورت ته مخه کړې چې لوړې او مسلکي زده کړې نه دي کړې. ځایي مسؤلین وایي چې د بدني روزنې نوی پرانستل شوی انسټیټیوټ به د دې ولایت ځوان ورزشکارانو ته زمینه برابره کړي چې د سپورت تر څنګ په همدې برخه کې مسلکي زده کړې هم لاسته راوړي. د خوست د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر فخرالله سهیلي آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ څومره رشته د ورزش په برخه کې لرو هغه رشته موږ دلته فعالولی شو. جذب دپوره خو تقریبا تر 300 پورې 250 پورې موږ جذبیت فعلا دپوره موږ عملیاتي پلان له مخې اول نگانه لرو او انشاءالله دې نه وروسته چې تدارک دی وتکونو د تعمیراتو د پروسه وکړو انشاءالله موږ جلب جذب کول په کول جوړیږي.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګول د مسلکي زده کړو په دې انسټیټیوټ کې زده کړې ځکه مهمې دي چې د لوړو او مسلکي زده کړو پرته ورزشکار خن شي زریدلای.
دا د موږ د ځوانانو لپاره بل خصوص د ورزشکارانو لپاره ډیر مهم دی. ککلا کوم ځوان هغه د ورزش په بخش کې استاد وي او یا شاګرد وي هغه غښتلی پیاوړی وي هغه راشي دغه اسناد په لاس کې ونلري د دې انسټیټیوټ نه فارغ شي نو انشاءالله تعالی دا کولای شي ځوان استخدام کړي او امتحان ورکړي.
په خوست کې د یو ورزشي کلب مسؤول استاد ظفر وایي د ورزشکارانو ډیره برخه هغه ځوانان دي چې تر 12 ټولګیو زده کړې کوي خو بیا د بیلابیلو لاملونو ورڅخه د لوړو او مسلکي زده کړو حاصلول پاتې شوي دي.
مو چې اوس فکر وکړو ډیر خلک اولین د مصر په کلب کې تقریبا ډیر نفر دي چې هغه اسنادونه لري ایمون هم داسې پلان دی چې هغه شاګردون چې د 12 نخلوص دي پانتونې پرې اخی دي هغه د تمریفي کو.
د مجاهد الله زدران پونوم یا ورزشکار بیا وایي مخکینه یو خلکو به لغرونو د سوانګ توکي راوړل د پټي کار به کوو رمو پسې بتلل خو اوس تر ډیره د خلکو فزیکی کارونه کم شوي چې لدی سره د سپورت اړتیا هم ډیره شوې ده.
نن سبا وخت کې خو د ورزش د انسان د پوره ډیر ښه شای دی که سهار او مزدګر وکي هیڅ نو مرزي بدای فیدونه کی خو خو داسې وکنه چې زراتیم ځکه ډیر خلک په خپل پټو کې د کورینه کړو اوس سیدی ټول خلک ورزش ته ضرورت لري.
په خوست کې دا مهال تر ډیره کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال، پینګ پونګ، شطرنج او یو شمېر نورې لوبې رواج لري. همدارنګه سلګونه نور ځوانان د ښار او ولسوالۍ په سپورتي کلبونو کې په رسمي ورزشونو بوخت دي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله موضوع راوخلو. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 16 کلن واک پر ضد اعتراضونه 15 میونۍ ته وغځېدل. پرون هم پلازمینه مینسک او یو شمېر نورو ښارونو کې لسګونه زر کسان لارو سړکونو ته راوتلي وو. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
پر الکساندر لوکاشینکو ورځ تر بلې فشارونه زیاتیږي چې بلاروس کې له سره ټاکنې وکړي. پرون هم لسګونه زره بلاروسیان پلازمینه منسک او یو شمېر نورو ښارونو کې په همدې هدف مظاهرو ته راووتل. دغه مظاهرې د دې ښکارندوی کوي چې د سیاسي اپوزیسیون فعالان او د منځنۍ طبقې خلک له نیولو، وهل ټکولو او نورو ډارونکو هڅو ویره نه لري او خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. مظاهرچیانو پرون ژوندی د بلاروس شعارونه ورکول او سور او سپین رنګه بیرغونه یې لیږدول چې د لوکاشینکا پر ضد د اپوزیسیون سمبول ګرځېدلی. لوکاشینکا چې له شپږویستو کلونو راهیسې په واک کې دی، له خپلو مخالفانو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنې یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې دغلته د پنځو اونیو اعتراضونو پر مهال تر شپږ زرو پورې کسان زنداني او یو شمیر وهل او شکنجه شوي دي. د پلازمینې منسک پر سړکونو زغروال او نور پوځي موټر ځای پر ځای شوي او امنیتي ځواکونو د پرونۍ مظاهرې یو شمیر ګډونوال هم نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي د پولیسو شمیر د دې لپاره زیات کړی چې د اعتراضونو پر مهال د دوی په ټکو د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. پولیسو ویلي 250 تنه د سره او سپینو بیرغونو، بنرونو او یو سپکوونکي شعار د لیږدولو په تور نیولی. دغه اعتراضونه بلاروس کې د اګست د 9 انتخاباتو وروسته پیل شوي، هغه ټاکنې چې له مخې یې لوکاشینکا د 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفین د رایې له درغلیو ډکې بولي او نه یې مني.
دوستانو اوس به هم ورسو د خبرونو د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د لویو لارو د امنیت ټینګښت او د ځواک د مؤثر استفادې لپاره یې نوي تصامیم نیولی دي. دغې شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو پرون د امنیتي سکتور لوړپوړو مسؤلینو په خپلونیزه غونډه کې بحث او پریکړې وکړې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دوبۍ کې د افغانستان د اقتصادي ودې او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د پانګوالو، صنعتکارانو او سوداګرو غونډه نن دوشنبه هم دوام کوي. په دې غونډه کې د سولې له پروسې وروسته په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ، پانګونې، ترانزیت او اقتصاد مهم مسایل او مهمې ستونزې څېړل کېږي او د حل لاره ورته پیدا کېږي. د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوشنبه دوه سیالۍ ترسره کېږي. له غرمې مخکې کابل بازان او مسینا کتلان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ځي او ماسپښین بوست او بند امیر لوبډلې سره مخامخ کېږي. د قزاقستان په سوداګریزه پلازمینه الماتا کې لسګونه زره کسانو پرون مظاهره وکړه او دغلته یې د سیاسي اصلاحاتو او د یو نوي سیاسي ګوند د جوړېدو غوښتنه وکړه. په سوریه کې له څو میاشتنۍ قرنطین وروسته پرون د حکومت تر واک لاندې سیمو کې څه باندې 3 میلیونه زده کوونکي بېرته ښوونځیو ته ولاړل. او د امریکا د متحده ایالاتونو په لویدیځو سواحلو کې زرګونه تنه د اورلګېدو له ویرې له کورونا وتلی دي. اکثره دغه بې ځایه سوي کسان په موقتي سرپناو کې ځای پر ځای سوي دي چې د کورونا ویروس د لېږد ویره یې زیاته کړې ده.
د ژوند رنګونه
السلام علیکم ورور رحم سی اوسیدون کای او نوم دڅ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم جلال الدین ما د کابل اوسیدون کای او دکاندار په مکرایل
د رختونو دکان لري د زنانه او فکر کوم مردانه رختونه لري؟
نه نه مردانه نه لرم، زنانه دي ټولس.
که زنانه رختونه دي، رختونه د کوم زینه اومده راوړي؟
ولا مون خدل تمنډي کې اخلو، خو اصلا کې دا چین ناراضي، چین او کوریا نه پاکستان نه همغه منډي کې اخلو. خار
څو کال کیږي چې دکانداری کوي؟
یو لس کال کیږي د شاوخوا، بس زیات کال لس کال کیږي.
د دکانداري ترڅنګ بل کوم مسلک، کوم وظیفه لري؟
محصول ورو پانتونم ویلې اوس د نمبانو ګورو چې کیږي محصولیم درس ویلې.
کوړي چې په لريشتي کې کار وکي، یعنی دکانداری پرېګ دی؟
او کوشش کوو نو دا سوځم وظیفو کړه د خواته مرقې لګلې دي، د خواستي ورقې نو توکل په خدای.
فکر کوي چې کار به درته پیدا شي؟
یار شاید نو تاسو خدا خو کیږي اساسا خپل نه شي په دې رقم پات کیږي. نو اوس خو حالت خراب ده، کورونا حساب مو ورشه بند دي نه باد، الله مې روانه ده، توکل په خدای.
رختونو په اړه ته وایا، رختونه یوازې چینایي رختونه دي؟
یوازې چینایي رختونه دي، اکثریت چینایي دي، یا تعداد پکې پاکستانی دي نو ډیر چینایي دي.
او ډیر خزی دکان ته درځي که نارینه هم درځي؟
نه نه خزی راځي، دلته ټول خزی راځي، نارینه نه راځي.
په لخوا خزی مم کله دکان راولای چې ټوټه ځان ته خوخه کی؟
ونه کله کله بس راولو غوړي نه ونه خزو خو د حق ده، په دې خزو حق ده، به ورته وری کوو وای خو.
ډیر زیاته مننه.
دوستانو پښتو مجله مو هم دومره و درې مجله ستر